السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه امید زهیر مالمو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي د افغانی ولسه فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی بهبودی د جنوري په 15مه یو ورځ وروسته تر دې طالبانو ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال دی جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیرو څبان دي دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي په تیر څبان یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي ځنې یې بیرته خوشی کړی او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوی ماین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والی وین حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په مخام نه وخت د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته د تیرو جګړو پاتې مهم او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زورګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمی وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو راوويستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه تر اوسه د دې دوه تنو مړی نه دي موندل شوی هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلوم وسله والو وشلې ده سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده مېرمن کورته پر لار و چې د سینزیو په سیمه کې پرډزې وشو او وشل شوې ده او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو تر لاسه کړی دی پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو خصوصي حریم یعنی څه او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي دا د دې ته ورته پوښتنه د خبرونه لمل مسخه کوو لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانه مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکو دی وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي دا رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده په اندغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې اوسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسهی اگه په جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ور تر واده اندقه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولشی چه دی خپل دی اما بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولې ده. دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چاته څوک تلاشي کی د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤوله نه ده. که چېرته د تجاوزم پرې باندې کېږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوق تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس په سبب تاسو کڅام خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي. کدا موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي، آیا ناپوهی ده، آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي، آیا د زور خوونه ده، بل اخر دات څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا وروسپارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل، او څه دوی مجبوره کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمې ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغسې یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دغه حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغې مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څه ویل لري؟ که څه هم په عامه خبره زوري ورسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته. دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم ده چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. یعنی غوښتنه مې دا ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقو نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل داده چې بېخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي، او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
نن په خبرونه کې پر مشمون باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښوک دی دوی ته خرغلاست وایو په پایل کې به راته وایي چې د مشمون لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي
هغه کورونه چې دی مشوم له توانه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه بعد لغنه مخنیوی وکړي داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلي چې مثلا شاقه کارونه خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغه نه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي د ماشومانو پر رابطه واضح موارد لري واضح وړاندوینې کړې دي واضح اصول لري چې ماشومان پر شاقه کارونه باندې باید وانستول شي یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه ماده کې د موارد شته خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارات په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې سبا ته شي دا پليدي کنه دي پلي په هر حال په مخکینی قانون او په اساسي قانون کې خدا موارد راغلي او سه ماشومان باید له د شاقه کارو له اغنه له چارونه باید مخنیوي وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومان باندې درنه کارونه ځکه کوي چې وي لامدې کوچنیوالي څخه کلاک په خبره سخت سری وروزل شي د دې کار پاک له تاسو څه وایي
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان باید په ورکټوب کې په کار بلد شي تمرین دی وکړي چې ترڅو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسئ زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسیږي زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابرۍ کو مثلا دوی ته تربیتی چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړی چې دوی ښه وده وکړي یعنی دوی د فکری ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو خو دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده موږ باید نور مهارتونه باید ورزده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په ټولنه کې راڅرګند شي خدمت خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان ورزده کړو ماشومان ته تمرین ورکړو ترڅو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه وي چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي که فکر کوم چې کټار رقم 16 به تر بری
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل غني چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د ماشومان د حقونو پاک له په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي تاسو اصلي علت څه غني
په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې لډې ر بده مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه تخدو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لاملونه دي چې د دې بایس کېږي چې ماشومان دي ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومانو باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې هر کوچې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو تعلیم فرد په حیث کولونه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دادي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي. نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کومې پالیسیانې دي او کوم مخکني قوانین دي هغه برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه وکړو.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې ترڅو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی، ترڅو موږ په راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی پژواک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لوب لري. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو پرونه تربیه خې چاري.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کله کو. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره با د هغه د ژوند پاړه هم درنګ د هغه د ستکړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې پادی زنګړی مرکه کی ور سره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشي په خیر راغلی، راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښ د زی او هم درنګ ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زدکړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده، او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زدکړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه به پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې او بخي د تمام مور سره زه او زما ورور یو زه زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د ښوونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وای ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي، اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډیر ځلې داسې کیږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فیختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو دراتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره و، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره هده پورې میهو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډیر په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به مو یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وایي چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کومه زما په اصطلاح یو مور و معنی دا چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام لوړز د کړکړی دی. اما د ډاکټر تر کچې پورې زو زما وړوکه ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هلن کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې نه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوشته هلته د مشرې خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامه لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کوم یو رول ډېر زیات وو؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوند ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به قرآن شریف وایي. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان اګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله. اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلار کول، اگر چې ما ماګانو نور کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وی بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه. او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مور سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودله او د کوم حزب غړی نه و. او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادی و په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدل لار غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف جو شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې موږ د مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبکی، لکه وفی الله سمیع، لکه هادی هدایت معاون دلوی سهرنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دی خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه ځه په مخه دی خانو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو دی پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ در اوسېله و پاڅېده لاړ مونځتل، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم، راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته. د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته، او څه نا څه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکل چې دا ډکشنری د هغه زه د وزارت معرف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد مواخسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلین ته چې یو مرجو نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم سبت او راجستر شوما او چک سلواکی دا رسمی ترجمان د سبت او راجستر زستاسو سوال می دیادن دیوسته د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپر اکر شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده د دې خبرې معنی دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر پته وویشت خارو کې ژوند کوو دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثرا په محل کې واده کړی وو په چکسلواکیا کې تقریبا دیرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو بیرته راځم ستاسو سوال ته متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول یو څه مده بعد بسره جدا شول او طلاق به واقع شو بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم زه باید افغان ښځه وکړم په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایا نومر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي وایي نه هغه خبره حل ده بس ما له خیر ویډیو راولېږي ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو لاړم مسکو ته په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړه او خبرې یعنې هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مو لږ ذره مدرن کړي چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره و ناستې ولاړې کولې و زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وایي بس دا خو ښه خبر ده ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې و خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړه بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انگلستان ته راغلو. په انگلستان کې د انگلستان دراتک علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
لازم ایدر تشکر سلامت اوسئ. مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه ته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلي ده، همدارنګه دینی زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دینی زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار، الله دې وبخښي، د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ، همداسې برداشت، درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و، او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور، هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دی، او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه 900 صفحې ډکشنري شو، چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پرا کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې، چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله، د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې، د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څل شمیر هوادو کې کله چې بهرنۍ کس مرکیږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هواد نه دي. چون زه د بهرنۍ قوانینو متخصصم په وزارت عدلیه د چکه ما د خارجیان منظور مې د عربي هوادونو نشڅوک په چکه مرکیدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو دغه پر بنیاد باندې به د خلکو مات
د ازادي ملما
سم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت پتی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خود داد خٹو گٹ پور دے داس مادے داد خٹو گٹو پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے د خلق ولیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلق ولیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلق ولیزړه خوګيږي تمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے مینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے
لار د چراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شوکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے دا سما دے بالا دا چورک لے بنے ورور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے